مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخی ما د 200 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبری گڑی دا پا دی خبری گڑی که با تاسی لسیمی و نڑی بلابیل دی ریپورچون آو ری هم دار از مدباتی کتنی با هم در تا درو رو او ایوانی ممرکه هم در تا پا دی گڑی که خبرو پا دی سات که با ما سر منورشا همی آقا با تاس تا خبرون آورانده که نو دا وقت پا ستودیو که در ازی چاول خبرون آور رو بیا با دا خبرون روز تاس تا دا ریپورچون آورانده که
د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې ناامني قابو کړي او د یمن شیا حوثی باغیان وای د سعودي عرب او اتحادیانو یو جنگي جازې غورځولی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته ورسېده. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. دا راز به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیده کاته کوي. په افغانستان د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایۍ نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نسل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون کوي. په سند صوبه کې د عوامي نسل ګوند مشر سینیټر سید شایسید د هکله مشال ریډیو تویل
ریسپانسیبل زموار مشرف او دغه وخت صوبای وزیر داخله وسیم احسن او افسوس موږ له عدالت په دی ریویو لري چې کله عدلی آزاد شو او کله چودری ابتحار بیا چې جسته پاکستان لګیدو نو داخله په هغه ډی ریسوموټو شنه واسه لیکن د 12 مئی په دی باندې خاموشي اختیار شو تر ځته نه مخله کې جمع کړل په عدالت چې به دې موقع چشم دې ګوایم تاسو په کاج لا کې سوچلو مارو وړه
یاد دی وی چې د 2000 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت لری کړی شو چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو او ډزې کړی وی چې په نتیجه کې د بیلابیلو ګوندونو اتسل وی خسان وجل شو او ترسلو زیات جوړ شو. عوامي نیشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوې د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بې انصافي او له پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د دې مظاهرې مهم ټکي دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند یو غړي احمد خان بادر پرون مشال ریډیو ته وویل چې سهم دوی په صبح کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د درنې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس پرون هغه رپورټونه رد کړل چې پکې تور لګول شوی و چې اوباما انتظامیه په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلي دي. د سیمور هرش نومې صحافي دغه رپورټ چې د رواني میاشتې په 10 نیټه یوه مجله کې خپور کړی شوی و په اړه یې د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویان نید پرایس وویل چې د بې بنیاده اندازو او غلطیو نه ډک دی. هرش دغه رپورټ کې ویلي وو اوباما انتظامیه د اوسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستاني استخباراتي چارو واکو سره خفیا همکاري کړې وو دا چې د پاکستان اعلی پوځي او استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وژنې د مشن نه خبر وو. خو نید پرایس وای دا تاثر ورکول چې ګنې د اوسامه وژنه د امریکا یو ورخیزه مشن نه وو په سرګند ډول ناسم دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګند کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په قابو کولو بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د لورلسو برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې دیارلس کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
د ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې مخته راغلي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن اشیا حوسی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لا درکه شوی دی. د حوسی خبري ټلویژن المسیره ویلي د حوسی قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جهاز غورځولی دی یا د سیما د حوسیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. او راسته خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیدو کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې ناارامۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د 13 فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. دا مشال خبرونه. او اوس درته زمونږ خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال اوروي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستل کیږي او په 1.28 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.50 پیسې او په 23.10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 پیسې او په 20.15 پیسې. او یو افغانۍ په 1.68 پیسې اخیستل کیږي او په 1.88 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم صورت حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې کې بعد نور ریپورټون تر څنګ د دې ریپورټون تفصیل اوري. کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف الته ورغلی دي. د افغان پارلمنت یو غړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ته ډېر ضرورت دی.
چې د دې عملي ګامونه پورته نه کړو تاسو په ځوانو کې صادق نه اوسئ او مخکې تاسو ته د پای ته کې نه دي، بیا به هم د تیر په څیر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته نه شي.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مې په 12مه د وژل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شاهي سید وای:
دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې ګواه په خپله میډیا ده، د هغې ګواه په خپله ججان دي، د هغې ګواه په خپله وکیلان دي.
تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک ووژل شو. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاټا او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو خو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورت ته ورشو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترګری سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړی سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه هم کوي. سراج ظهیر په اړه نور تفصیل درته وایي.
اسلام آباد کې د دفتر خار جال لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړی به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله سره ویني. خبر پانه وچ د پاکستان په خارجه پالیسی کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکې کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغه اعظم سرګندونه ده. خبر پانه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیز تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نو وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدې اړوند درته یو مرکز راوړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړې دي. د دوی په وینا دوی د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په هکله خبرې کړې. د افغان پارلمنت د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه کله شي او هغې نه مدد کړی شي او که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خپل په ژوندو کې صادق نه اوسي او مخ سیاست ته د پای ته یقیني دي بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دی چې دغه سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د اوسې غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دې د پاره د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینه دي او د سیاست د په لار کې چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنږدي شي. نو که چېرې دوی د سولې په اړه څوک په منځ ته یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ په دې پوه شو چې سولې په پروسه کې د دې ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ژمنه په صادقه اوسي.
تاسو د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې غوړ رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سم نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې نه فشار راوړي په کومه ډله کې طالبانو په ډله باندې فشار راوړي، بالاخره اتمن هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پواري سفرونه کړي ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله شي افغانستان کښې او مذاکرات څو کېږي او د افغانستان ملي ګټې ته مطرح دي تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس کېږي. خو زموږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوص د امریکې همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2001 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسه او مظاهره کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کال مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې په ډزو کې 8 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نېشنل ګوند یې پړه پر متحده قوم می موومنت اچي، خو هغه دا خبره ردی. ظفر کریمی درته په ډېر نور تفصیل وای.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندیز اعلان کړي او په عدالتونو کې د کار نه کولو ویل دي. همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهی سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ نه یادول د بربریت تاریخ دی. په 79 خلکو باندې په فایرینګونه کوي او ګولۍ چلای دا دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه پخپله میډیا ده، د هغې گواه پخپله ججان دي، د هغې گواه پخپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی وه، نه کالا باغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د آئین حکمرانی دا خلک دیله وته. نتیجتن دغه وخت ډیکټیټر او دلته د هغوی ناس اتحادیان دا وسنه گورنر گورنرو وزیر داخله او دا ام کیو ام خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 8 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ماتاب شهید ان پی مرګری بیا د جماعت اسلامي د پیپلس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کوم اکثریت ته پښتنو کوبرس کومګه تسل وی خو وایو په دې کې 200 خواو شاته د پښتانه ولا.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهی سید پر ام کیو ام تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې تر سره شوې دي.
دا پری پلاننګ شو او دا غیر ریسپانسیبل زی مور مشرف او دا غیر وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اختر. خو افسوس موږ له عدالت په دې ویری چې کله عدلی آزاد شو او کله چودری ابتحار بیا چیف جسٹس پاکستان لگیدو نو داخل پور آگا پر دیر سو موٹو اشنے واسطے لیکن در بارہ مئی پا دے مانے خاموشی اختیار شو.
نو موڑے وائی حقا پخپلا دا دے پیخے اینی گوا دے او پا دے اڑا عدالت تهم تلے خو تر وسی خبرہ انا دوری دل شوی
تب زدتن مخپلا کے جمع کرے دے پا دا دے چکی پا وقت سرا او باقی دا پا غرد مانے ام جی ام دا ججانو گراوی کرو زدان وہ ارتز در خلق دا دید آگلو پا پورا او دا غرد بے ججان واپس دید خیلی شوی او زد آلم مخبول اپلیکیشن آلتا پا دالت کے ریشتر سا جمع کرده چی بای جدی دی موقع چشم دید گوایم تا اس پکا جدا کیسو چلوی مارا ہوگا رہے زوسم دې تیارې چې په کار دی چې دلته دا کیسه چلی.
بلې خواته د ام کیو ام ګوند چارواکي د 12 مئی په پیښه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي. یاد دی وی د 12 مئی د پیښې په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسه د ځن اخکار دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال رډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، نن د خیبر پختونخوا حکومت بلکې حکمران ګوند د دې صوبې د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سره اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد درنا یا ناسته کوي. دوی وای وفاقي حکومت له کاشغر تر گوادر اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب تړولې او د خیبر پختونخوا سره د بجلی په ویش کې بې انصافي کوي. احمد الله زموږ همکار اسلام آباد کې دی او هغه د غزه ته ورغله دی. هغه سره خبر کوو. احمد الله، ستړی مشه او کاورودونکو ته ووایه چې دلته اوس سره روان دي.
خدای دې وبخښه بشیر، څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر 10 د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت دی په خیبر پختونخوا کې او ورسره چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي ما سوای د مسلم لیگ نون او د جمعیت علماء اسلام، هغه نن 10 وخت ورکړی چې د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه ودی ریلی وباسي او د پارلمان ودانۍ مخې ته بځي او هغه ته بعد حکومت په ضد باندې مظاهره کوي. تقریبا 11 دغه ریلی را روانه شوله او دی دغه محل باران هم ورېدو د پرویز خټک په مشرۍ کې دا ریلی چې کله پارلیمنت مخې ته راورسېده نو هغه وخت پر خټک مطبوعات سره خبرو کې ویل چې زمونږ درې غوښتنې دي چې یو خو د بجلی زمونږ په صوبه کې جوړیږي موږ لګیا یو نوي پلانټونه لګو د بجلی پیداوار خو زمونږ صوبې ته بجلی کمه ورکړل کېږي پیدا کوي موږ سره ظلم زیاتی دی او بجلی موږ نه وفاقي حکومت اخلي دا ظلم موږ نشو برداشت کولی دین علاوه د گوادر کاشغر لاره چې کومه ده هغه صرف د هزاره ډیویژن په لږ ذکر راوباسي او بیا نوره پنجاب ته اړولې ده دغه هم موږ ته په هېڅ صورت قبول نه ده ځکه چې دا مخکینۍ لاره وه کومه چې شپږ سوه کیلومتره رانږدې کېدله به هغه لاره دوباره بحال کړل شي او دغه شان زمونږ چې کوم پیسې دی ته پاتې دي د بجلی د منافع په مد کې نو هغه دې موږ ته راکړلی شي د مطبوعاتو سره خبرو وروسته پرویز خټک چې کوم وو هغې د پارلمان ودانۍ ته د دننه ورنوتو کوشش وکړو نو دغه مهال په ډېر شمېر کې پولیس چې کوم وو هغه ولاړو او دوی دغلته ودرول د دننه تلو نه منع کړل ولې دغه مهال دیکې هم یو بل نه ورکړلی شولې خو بیا وروستو خبرې اترې وکړلی شولې او صرف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي چې کوم د اپوزیشن ګوندونو هم دي هغې دننه د اسمبلۍ دننه پرېښودلی شو او هغې لاړل دننه ور ونوتل او د دوی وینا ده چې موږ دننه ورځو او دوی سره خبرې اترې کوو چې زموږ مطالبات دي ومني پرویز خټک مشال ریډیو سره په خصوصي خبرو کې دا وویل چې موږ حکومت ته دا معاهده خپل درې غوښتنې چې کومې دي وړاندې کړي دي موږ امید کوو چې په جمعه کې دننه دننه به دوی موږ سره خبرې اترې په دې حق له وکړي او که دوی خبرې ونه کړلې نو د هغې نه وروسته موږ راتلونکي لپاره رای عمل چې دی کوم هغه به ټاکو کله چې موږ دا پوښتنه وکړله چې د مخکې حکومت سره خبرې اترې شوي دي هغې تاسو ته په دې حق له څه ویل نو ویل چې حکومت خو ډېرې خوږې خوږې خبرې راسره وکړي خو چې کله د عمل کولو وخت پرې راشي نو عمل پرې نه کوي او خپل هماغه زړه رای عمل چې کوم دی هغه خپلوي.
صحیح شو، ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني د دې معلوماتو نه. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو
د سولې پر لور
مخبل خاورا
امن غوارم ولی ظلم کیږي ولی زیاده کیږي
یو ناڅه بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زامنو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو څخه زموږ आवाज اورئ. د پښتنو پر قومي مشرانو د رستو کې بریدونه ډیر شوې دي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګولې یا دوشنبه پر ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول به می چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې اړه د رپورټر
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو ووژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلی په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپله هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کوم قبایلي مشران چې دي کوم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړی اوس اپریشن حمایت یې کړی اوس څنګ په څنګ سره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وي او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وي هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوي او عسکري پسندو د پاره نه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شیطان کړل چې کوم خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستې شوي د هغوی واپس سیکیورټي ورکړل شي د پاتا او عمود کې د اساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ د دې انسان په نظر کتلې کیږي او د پاکستاني په نظر کتلې کیږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په محل پاکستان کې 4315 ولسی وګړي 4255 وسلوال او 2129 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوسه په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلی جرګې ته پریښي دي پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال رډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستړتا خدا په کور دی او سموت سره ما ټریبل ملکون دی د هر وخت او سر ریلیټډ کاسون دی او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشرون جوړ کی بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدون مشي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستړتا دا خواست دی دیو سکیورټی تنظیمات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. د لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې وه.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلی سیمو خلک او کاروباریان وایي د پخوا په نسبت اوس دغلته امنیت ښه شوی دی، نو حکومت باید پکې پرمختیایي کارونه وکړي. د دوی په خبره حکومت ورته ویلي دي چې د امنیت خرابوالي له وجې نشي کولی ترقیتي منصوبې پر مخ بوزي. د قبایلی سیمو خلک د کارخانو لګولو او روزګار پیدا کولو نورو پروژو غوښتونکي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي سکولونه، روغتونونه او ځینې نورې ودانۍ په زیاتره شمېر کې ړنګې پرتې دي. ځان له په محمدو او باجوړ ایجنسۍ کې 211 تعلیمي ادارې ړنګې شوي چې پکې د چارواکو په وینا 80% بیا ودانۍ شوي او ځینې ادارو باندې د بیا ودانۍ کار هم روان دی. په ځینې وختونو کې دا خبرې هم شوې دي چې ګینې په سیمه کې د امنیت وضع لا هم ښه نه ده. چې ګینې ړنګې ودانۍ بیا روغې شي، نو د محمدو ایجنسۍ یو ټیکهدار ارشد الله مومن سره مې د امن او امان په حواله خبرې وکړي.
لکه ماربل سیټي شولا یا نور ټکم دا واړه ډیمونو شو دی، هغه په کومه به سره مکمل کړو بغیر څه د رجسټر نه مزاحمت نه او ډیر په خطرې کې باندې عمر واندي ټول افغانان کې یا 50% یا 50% زیات به د سیمې غازي به خطرناک نور نه 90% علاقه خو بالکل صفا سترا او پرامن علاقه د دلته یو کارونه کی.
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د پخوانی د پارلمان د غړي هارون رشید سره خبرې وکړي او په دغه قبایلی سیمه کې پروانو کارونو متري پښتنه وکړه.
فاټه لویه مسله هغه کرپشن دی، بدونوني د مالی او د امان د بهانې په بنیاد باندې تیر وخت کې چې په کاغذونو کې او په ریکارډ کې د ارګون روفو کم کارونه حکومت خای. نو زمونږ دا نظر دی د یو قبایلی په حیثیت باندې چې په ځمکه باندې هغه کارونه نشته دی په کاغذونو کې شته دی.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم یعنی د قبایلی سیمو د غیر دولتي تنظیمونو د اتحادیې مشر زرین خان اپریده وای
خدا باندې کول چې مونږ فنډ نشو لګولی دغلته بدمینه دا دی سره بانه ده او دی انټرست نه لري. چې دو پل بچی یا په اسلام آباد کې یا خاص ځایونو کې په امن باندې سکولونه وایي هغوی ته څه مشکل نه وي. خو چې موږ د ستاسو د پاټه چلته دی په خپله باندې انټرسټ نه اخلي نشي تللی بانې جوړې خو موږ تاسو خلکو سره بالکل هغې مستقبل سره لوبې کولې.
په اخره کې مې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې کوم ټیکهدار یا کمپنۍ لخوا داسې انکار خو نه دی شوی چې ګینې حالات خراب دي او ترقیاتي کارونه نشي کولی.
زه به تاسو دا هم ووایم چې تاسو اوو اړو قبایلي جنسو هغه تاسو کوي نو زما په خیال کې ډېر کافي بهتري راغلي را ټیک ده سلګ ډیر مسلې بوي او دا چې زما په خیال یو جنسی هم نشته دی جنیال ته دی وزه دور ډیره خراب وي چې جنیال ته کې د ټیکلاران د ترکیاتي کارونو یا د هغې نه انکار وکړي
او بلخوا په شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې د عسکري اپریشنونو له وجې په لکاو اولس بېکوره دي چې د اپریشن له وجې په دغه سیمو کې ترقیاتي کارونه هم ولاړ دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې په نیمه کې 12:30 کې دن کې دي او منور شام سټوډیو کې درازي د خبرونو لنډی استوار.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. لومړی سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرل راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لیکل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودھری په هرکلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوړ شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن باوجود د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا رابلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیعه حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلې او غورځولې دی. دا خبره یوه شېبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لا درک شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره د کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روان نام نه پاړه خبرې ترې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ل منور شمو د خبرونو لنډیز واره دا اوس به زمو همکار رابیا اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی چېرته چې کال 1971 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پختونخوا پریوتې دي. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کول له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلیسلې بحال شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دي. خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمہواران د غیر ذمہدارانه بیانونو نه ودروي ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلیسلو ته ودې ورکول نه به دوه ملکونو کې غربت او د بیروزګاری خاتمه وشي کوم چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس په خبر بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکو خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی نو هلنه یو مخصوص لابي په سنسه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي. د شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده نو دا غي په بهاله کې هم د سې دلچسپي مظاهره ونه شوه. دا مسلې په سنسه طریقه هوار شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز شو. ادارې په وینا کدا سي وشو نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهات، تل او د نور علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزاري ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو دا غې له وجې باچا خان ایرپورټ ته نه څه نقصان وو او نه څه فایده. خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیره کړي کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي. او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کوم خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپلې ولیکنه کې لیکلي چې پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه نه دي کړي چې د خبریالانو ژوند دی محفوظ کړي. بلخوا هیومن رایټس واچ چې د بشري حقونو حالات ساری لیکلی چې په قطر کې د افغان طالبان سره د خبرو اترو په محل طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټا په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټا په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره د افغان پولیس سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته دغه غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو له وجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپېښو ستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی. نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت څه کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونی په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزې هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې خزې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خزو د حقونو او دې سره سره تر پوهنتون کچې پورې د خزو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د خزو په ملازمت هم سه اعتراض ونه کړو. راپور دیادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی وو، خو د دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کوم خزو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نه کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمن دی، خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون کابل کې خبرونه ته خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ کامیابی د پام وړ وبللې. په اړه د اجمل اند رپورټر.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برم تشو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې. سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دې حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه، ما تاسو ته ویلي وو چې سکال ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم. که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعد فی ولایتی مملکت که صلح، ثبات و رفاه نایل خواهد شد.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه تر سره شوي عملیات بي ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بیلابیلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په مناسبه توګه هر ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د 19 تنه برم تشو کسانو د خوشی کولو پاړه ول چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکومتونو لمخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برم تشو کسانو د خوشی کېدو د هڅو پاړه ډیر جزئیات ورن کړل، خو نور افغان چارواکو ویلي چې هغه به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسله والو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې د حکومت وسله والو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د تاریخ پانه
ګندره د سختون خوا صوبه زور نومو بل ایسار دې ده دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغه په سر باندې چې کوم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې دی څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاتو پاکستان خبر نه وو. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش داوا رد کړي. د سیمور هرش دې مضمون ځینې سوالونه راپورته کړي چې زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان ځینو دفاعي څېړونکو سره څېړلي دي او دا رپورټ یې پی جوړ کړی.
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د می پر 2مه په بټابت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په بټ آباد کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به پټ آباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني به. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډون کې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکه او د سیمور هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے گرد.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاو خاصرخي چې 2-3 میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمور هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوي دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکل شوي وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو. نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لینن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز اور رسنیو کڑے وا سما پ ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چھ د پوست نن یو ڈول نا آرامی دا چھ د دی ڈول وڑو وڑو کیسو پ صورت کے بہر راضی او سرگندیگی نو د دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا د اسد درانی د خبرو داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابت کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقې په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو، پامیر ساحل څخه مو په لندن ریویو آف بکس نومې مجله کې د خبریال سیمور هرش د هغه مضمون په اړه رپورټ واورېد چې نوموړی په کلیکلي دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې دی. څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړه. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ دغه د سیمور هرش دعوی رد کړی.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګن صاحب دا خو مه ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خو درته وای دی می او جی پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې. په مختلفو وژنو کې مجرم پیژندل شوی د کراچۍ سولت مرزا ته نن پانسی ورکړل شو. نوموړی لنډه موده وړاندې د بلوچستان له جیله په یوه ویډیو بیان کې تور لګولی و چې د الطاف حسین په مشرۍ متحده قومي مومنټ بعضې مشرانو د خپلو جرمونو په کولو کې ورسره مرسته کړې وه. نوموړی له 19 کلونو راهیسې په زندان کې و او دوه ځلې پانسی کېدل ځنډېدلی و. د بارکوال میخیل رپورټ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړي حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کاله مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول سو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په اعدام محکوم سو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندیز پورته سو نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل سوی و د مارچ پر 13 نېټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 یې د اعدام نوې نېټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه میرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې وه چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نېټه یو ځل بیا وځنډوي. خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری د جمهوریت خبرونه علاوه تاسو له مشال ریډیو غنی نورې ونی ز خبرونه هم خبريږي. تاسو په کې کولای شئ د دې خبرونو په اړه موږ خپل نظر راکړي او موږ ته وایي چې د خبرونه موږ نورې څنګه خې کولای شو. استاد سال جلال آباد یو رپورٹ دراورو په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سره چې لڅوک نور هيسي ورستر بلې د خرابیدو په حال کې یو ځل بیا په نسبی ډول ورغول شو د باچا خان تصویرونه پر وزړول شو د دې زته د باچا خان چې د پښتنو مشر او د عدم تشدد مبارز وو د اغه څلې هم ورته ویل کیږي په دې اړه باز محمد عابد رپورٹ لري
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پې ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې وو خو مونږ بیا هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کارو مناسب وو ځکه مونږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک و نه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاوه د پښتونستان بیا رغم په لوړ کې
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې سلی پر غیدو د خوخی ترسنگ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینې ځای دی چې خلک ترې نه د پښتنو د یووالي پوهاوی ترلاسه کولی شي
نن ډېر خوشحاله ځای دی چې د باچا خان واټ یو ځلې بیا ورغول شو او جنډه پورته شوله په ننګرهار کې همدا یوازینې ځای دی چې عام خلک دینه ډېر عامه پوهاوی غشته
سندرغاړی منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده ټولو پښتنو ته دا پکار دي چې دغسې تاریخي ځایونه چې هغه زموږ ویاړ دی هغه سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغې هغه اساسي وساتو او د هغې شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دیوی چې کابو درې کاله د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامله د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست ها
غلط فهمی ده چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چی کم ده ختمی گی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
من خو اندو مین دی نور نو غوری چی نور د بیگنا زمانو تا بوتون تا کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره ده چی دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون بنو بیزنخیلو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو خلکو د څو لوبډلو په شمول ځینو نورو ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت روان دی د دې سلیو جوړونکي وایي چې د پوځي عملیاتو جګړو د لاسه د قبایلي سیمو بیکرشو کورنیو د ځوانانو لپاره یې تفریح برابره کړې ده د دوی په وینا غواړي له دې لارې خلکو کې د امن پیغام خپور کړي عمر دراز وزیر په دې اړه درته رپورټ لري
بنو ټاونشپ سره نږدې بیزان خیل سیمه کې د امن په نوم فوټبال ټورنامنت دوام لري چې تر سلوخت پورې لوبډلې پکې برخه اخلي او شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو هم سو لوبډلې دغه ټورنامنت کې لوبه کوي د ټورنامنت منتظمین وایي شمالي وزیرستان به کورشوي خلک روزانه د زرونو پشمیر د غلطا د لوبې نه خوند اخلي او دوی غوښتل چې دغه خلکو لپاره د تفریح یوه میله جوړه کړي تیرا ورځ شمالی وزیرستان چشمه کلب لوبډلې اول کوټر فائنل لوبه وګټلا او د ټورنامنت سیمی فائنل ته رسیدلې د ټورنامنت منتظم پیر عبدالله بیزان خیل مشال ریډیو ته وویل دغه ټورنامنت یې د بیکورشو خلکو د تفریح او سوچ بدلولو لپاره جوړ کړي
دلته ډی پی راغلی ډېر په باري تعداد خو دا ډېر ریفرشمنت لپاره دغه سوچ بدلولو لپاره مونږه دا یو غټ ټورنمنت نه کاد وکړ چې په دې کې مونږه دا متاثرین د کم ډی پی دي نور واسه مونږه او مونږه وای چې دې ته لګ خوان مزه جوړ شي چې دې دې لګ سوچ بدل وي او دې ته لګ انټرټینمنت حاصل وي دا امن فوټبال ټورنمنت ډېر لر لر نه خال ټیمان راغلی وي. تاسو خپل ګوري چې دلته څومره پلکونه کم کراوډ دي، تماشای دي، دا ټول ای ڈی پی په دې په نیمه نه ډېر ای ڈی پی دي، او مونږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دې خلک مونږ له خدمات وکړو.
د شمالی وزیرستان میرالینا بے کور شوی یو کډوال عبدالحق وای دلتا په کډوالۍ کې ورته ډېر مشکلات دي، او دغه فوټبال میلې نه روزانه ډېر خوند اخلي. نوموړی وای پورم نه وزیرستان غواړي چې دغه شان تفریحي میلې هلته جوړې شي.
میشته کې مدو آی ڈی پی زرغلی دی خو ورتا مشکلات نه خو وسویا چې مشکلات خو میشته ډیر دی په ار مقابوند دی. خو میش دې بيزن خېل کوم خاص کر چې دې میش دې پورا کیم شول جوړ کړه دا او موږ دې ګرد فوټبال ټورنمنت یې لګول دا میش دې پورا دې بيزن خېل کوم خصوصي کریډټ ور کوي چې انده کدا سي مقابله چیرته شي. ان شاء الله میش نه چې د کیمیا پرشن ولا زنګ دا ور نه لوړ شي او میش دې موږ دې ګر چې کیم دې ټورنمنت نه ډیر انځای کیږي او ان شاء الله میش دوه ګو دي چې دا ټورنمنت وي میش سری میران سوال وی گٹی ان شاء اللہ پی ڈی پی سے بے زندگی تیرا بھی ان شاء اللہ ولزم کچہرتا دامو کا مستا ملاو سب وزیرستان شاہ من روغلو دا ٹورنمنٹ نا وی دا میڈیا ورسی صرف کلین وزیرستان گڑی چمس کلین وزیرستان تلورسی او بیار تستول نوی
دا بنو بیزان خیل پ خورا دا فٹبال ٹورنامنٹ کے دا خیبر پختونخوا یوش مرسی مونا سلویختو پورے لوبڈلو برخا خستے او اس کوٹر فائنل راؤنڈ تارا سے دلے چ روزانہ زرگنا تمجبین دا غلطا جمع کی گی او ډیرای پکې د شمالی وزیرستان کډوال شامل وی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو